Radio.
سلام نو بجی شو چې ل دې سره د ازادي رادیو خبرونه هم پیل شوه. نن شنبه د تلیا میزان میاشتې درشمه او د اکتوبر 28 نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پیل په لنډو خبرونو کوو. د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه عملیات تیره شپه د کابل ښار د اتمې حوزې په مربوطاتو کې پیل شوي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په کابل ښار کې د چاودنو او ډزو غږونه اورېدلي دي، خو طالبانو تر دې دمه د مرګ ژوبلې د کره شمېر او د عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای واده افغانستان له ولایتونو څخه د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له کندوز ولایت څخه لیدنه وکړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې اوتنبای په کندوز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنې له ډلو او د ښځو رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازیو سره پر لیدنو کتنو سربیره د نجونو له یو ښوونځي هم کتنه وکړه. د نوموړي په خبره ډېرې اندېښنې د معیشت، د محدودو امکاناتو بانکي سیستم او پر سوداګرۍ څرخېدې چې باید ورته پام وشي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د غوره پړاو لوبو له پیلېدو سره افغانستان نن خپله لومړنۍ لوبه د انګلستان په وړاندې کوي. د افغانستان او انګلستان د لوبډلو لوبه د افغانستان په وخت غرمې وروسته په 3:30 بجو د استرالیا د پرت ښارت په لوبغالي کې پیلېږي. د افغان لوبډلې روزونکي وایي د لوبغاړو روحیه لوړه ده او دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی. نن د دې لوبه په ترڅ کې کوربه استرالیا او نیوزیلند لوبډلې هم لوبه کوي. په ایران کې د ښوونکو ټولنې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د زده کوونکو د وژلو له امله د دوو ورځو لپاره د کار نه کولو احتساب کړی. د ښوونکو د همغږۍ شورا پرون جمعه وویل دغه احتساب به د یک شنبې او دو شنبې په ورځو وشي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکو ادعاوې کړې چې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وژل شوي دي. دغه اعتراضونه په ایران کې څه باندې 15 اونۍ وړاندې وروسته له هغه پیل شوي چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې د شکنجې او وژل کېدو خبر خپور شو. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ: د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تیرونه د طالبانو لخوا له یو شمېر ښځو سره د بد چلند په اړه شکایتونه ثبت کړي.
ښځو د ډېر ناوړه بد چلند جزئیات ورکړل. د ځان په وړاندې د طالبانو د فزیکي تاوتریخوالي خبرې وکړي.
د کرکټ په شلاور نړیوال جام کې نن افغان لوبډله خپله لومړنۍ رسمي لوبه د انګلستان په وړاندې کوي. افغان روزونکی جنت ټراټي پاړه وایي:
هغه څه چې زه پرې خوښیم د ښه کېدو لپاره لیوالتیا.
د برېټانیا صدر اعظم یو د محافظه کار ګوند مشر لیز ټرس له 45 ورځو کار وروسته استعفا وکړه. د ژر استعفا عوامل څه وو؟ د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم راپورونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي هغه درې خزې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وي ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی. د دې سازمان د خزو د چارو مرستیال دربار ازادي رادیو ته وویل چې طالبان په افغانستان کې له خزو بیریږي او د همدې لپاره یې غږ غلی کوي. هغې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی جنسیتي تبعیض وباله. نور په دې راپور کې:
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تیرونه د طالبانو لخوا له یو شمېر ښځو سره د بد چلند په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. د دې سازمان د ښځو د چارو مرستیال دربار تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځې د روان کال په فبروري میاشت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د طالبانو لخوا نیول شوې وې.
The women detailed horrific abuse.
خزوده ډیر ناوړه بد چلن جزئیات ورکړل. لزان په وړاندې د طالبانو د فزیکی تاوتریخوالي خبرې وکړې. دوی د خپل کورنۍ له غړو سره توقیف شوی وې چې کوچني ماشومان هم پکې وو. طالبانو د دغو خزو یو شمېر نارینه هم توقیف کړي وو. هغوی په ډیر ناوړه وضعیت کې ساتل کېدل. د بشري حقونو د څار سازمان په خبره دغه خزي او د کورنۍ غړي څو ونې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې بندیان وو. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه ښځې توانېدلې چې له افغانستان نه ووځي. د هیدر بار په خبره طالبان په افغانستان کې له ښځو بیرې لري او د همدې لپاره یې غږ غلی کوي.
The kind of overall message from these interviews
ټولې دغه څرګندونه په ټولي زتوګه دا پیغام ورکوي چې ښځو په میړانه په سخت وضعیت کې د نورو افغان ښځو ترڅنګ د طالبانو د سرغړونو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړی دی. د دغو ښځو کیسې ښیي چې طالبان تر څه حده د دوی له فعالیته ویرې لري. د تیر کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ډېرو جدي محدودیتونو سره مخ شوې دي. نړیوالو بنسټونو او د نړۍ ډېرو هیوادونو د دغه وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د تعامل په برخه کې د ښځو د حقونو موضوع د یوه مهم مورد په توګه یادوي. تر اوسه د طالبانو چارواکو له دغو ښځو او د کورنیو له غړو سره د بد چلند په اړه د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په یو ټویټ کې ویلي چې باید له ټولو امکاناتو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار واخیستل شي. د هغې په خبره که نجونې او ښځې په افغانستان کې له پامه وغورځول شي، د دې هېواد ټولنه به افراطیت او ناکامۍ ته برابره شي.
ازادي راډیو ته غوښتل د ازادي راډیو خبرونه زموږ د راډیو ترڅنګ د ویپانې لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدالای سنگ.
د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان ملي لوبډله لومړنۍ رسمي لوبه د انګلستان په وړاندې کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي وایي د افغان کرکټرانو روحیه لوړه ده او د لوبې ته یې ښه تیاری نیولی. د انګلستان د کرکټ ټیم کپتان هم دغې لوبې ته د ښو تیاریو خبره کړې او ویلي دي چې لوبغاړو یې وروستۍ لوبې ښې ترسره کړي او په ښه موقف کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ دغه لوبه نن د افغانستان په وخت غرمه 3:30 بجې د استرالیا په پرث ښار کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکي جاناتان تروت وویل چې لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولی دی. هغه د افغان کرکټرانو روحیه ډېره ښه وبلله او ویویل هغه څه چې زه پرې خوښیم د دوی لیوالتیا د ښه کېدو لپاره لیوالتیا له لوبې سره علاقه او په ځمکه کې د دوی کاري اخلاق واقعا ښه دی. ډېر لیواله دي چې افغانستان یې وګټي. د انګلستان ټیم کپتان جوس بیتلر هم ویلي دغه لوبې ته یې ښه تیاری نیولی چې وګټي. هغه بی بی سي ته ویلي چې په تیرو لسو لوبو کې ځینې ډېرې ښې لوبې ترسره کړي او ښه کرکټ یې کړی او اوس په ښه موقعیت کې دي. خو د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې ال راونډر سام کرن رسنیو ته په استرالیا کې ویلي چې افغانستان پیاوړې لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 50 اورونو اتل ټیم دی په تیرو شاوخوا دو کلونو کې د 20 اورونو د ملي ټیمونو په کتار کې کله د لومړي ټیم په حد امتیازات خپل کړي کله هم د دوهم ټیم. د افغانستان ټیم له دې مخکې په 20 اورونو نړیوال جام لوبو کې لوبېدلی خو تر اوسه یې دغه جام نه دی ګټلی. افغانستان د استرالیا پر روان جام لوبو کې دوه تمرینی لوبې له بنگلاديش او پاکستان سره ترسره کړې چې له بنگلاديش ګټلې او له پاکستان سره لوبه د باران له عمله به نتیجې پای ته رسیدلې ده. پخوانی کرکټر او د کرکټ کارپو قسیم هلال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان ټیم له یو ښه پلان سره په دې لوبه کې ګډون وکړي د بری چانس یې زیات دی.
افغان لوبغاړي چې یو لس کسه انتخابیږي هغه باید له دقیق فکر نه وروسته انتخاب شي تر څو موږ د انګلستان په وړاندې که لومړی توپ وهنه کوو او که دوهمه توپ وهنه کوو چې کوم پلان لوبغاړو ته ورکول کیږي او په هغې سره سمه توپ وهنه ترسره شي زموږ لوبډله به د انګلستان په مقابل کې ښه سیالي نندارې ته وړاندې کړي.
د کرکټ د 20 اورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې دغه راز نن کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د افغانستان ټیم بل لوبه د اکتوبر په 18 له نیوزیلند سره ده او د اکتوبر په 18 به هم د لومړي پړاو له یوې بریالۍ لوبډلې سره لوبېږي.
و هم اوریدل چې په استرالیا کې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان ملي لوبډله لومړنۍ رسمي لوبه د انګلستان په وړاندې کوي. افغان لوبډله د دغې لوبې د ګټلو څومره چانس لري؟ په دې اړه نوریاس نوري له پخواني کرکټر او د کرکټ لپو قسم هلال سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د استرالیا چاپیریال او د انګلستان لوبډلې تیزو بالرانو ته په کتو سره د افغانستان د لوبډلې ترکیب څه ډول ارزوي؟
د آسٹریلیا کنڈیشن او د انگلستان کنڈیشن دواړه سره لږ فرق لري. د انگلستان تیز توپ چون کې به د افغان توپهونکو لپاره یو سر درد وي، خو کچېرې ښه پلان ونیول شي او لوبغاړو ته د آرام لوبې په احتیاط لوبې او د ښې لوبې هغه پلان ورکول شي، نو زه باوري یم چې افغان لوبغاړي به په ډېر ښه توګه باندې د انگلستان په وړاندې سیالي ترسره کړي. زمونږ د توپوهنې برخه هم د پخوا په پرتله یو سره ښه شوې ده، او د ابراهیم زدران په مینس کې لوبه، همدا ډول نجیب زدران وروستۍ لوبې په وارم اپ سیالیو کې د نبی زلیدل، دغه سره زمونږ د بیټنګ هغه برخه لږ را پیاوړې شوې ده. زمونږ لپاره چیلنج یوازې د انګلستان تیز توپ چونکي دي، که څه هم د هغوی یو تیز توپ چونکي له دغه سیالیو نړیوال جام سیالیو وړاندې ټپي شو، خو هغوی سره بیا هم پیاوړي توپ چونکي شته. د ووډ او همدا ډول سټروکس او ټاپ لیک خو ټپي شو، د هغه په ځای به بل لوبغاړی راځي، نو د هغوی هغه تیز توپ چونکي داسې تیز توپ چونکي دي چې هر یو یو سلو څلوېښت نه تر یو سلو پنځوس او د هغې نه زیات سپیډ ولي. یعنی زمونږ لوبغاړي عموما له دغسې توپ چونکو سره ډېر نه دي لوبېدلي، نو ستونزې خامخا شته. خو افغان لوبغاړي چې یو لس کسه انتخابیږي، هغه باید له دقیق فکر نه وروسته انتخاب شي، تر څو مونږ د انګلستان په وړاندې که لومړی توپ وهنه کوو او که دوهمه توپ وهنه کوو، چې کوم پلان لوبغاړو ته ورکول کېږي او په هغې سره سمه توپ وهنه ترسره شي، زمونږ لوبډله به د انګلستان په مقابل کې ښه سیالي نندارې ته وړاندې کړي.
تاسو د انګلستان د تیزو بالرانو یادونه وکړله، د افغانستان د کرکټ ټیم د توپ اچونکو په اړه باندې که ووایي چې څومره دوی باید د انګلستان ټیم ته یو سرخوږی برابر کړي؟
د توپ اچونې برخه تقریبا زمونږ بشپړه ده، خو دا چې په کومه سیالۍ کې کله کله توپ اچونکي ناکامیږي هغه بیل اړخ دی، خو عموما زمونږ درې ورو توپ اچونکي چې ټوله نړۍ د هغوی ستاینې کوي او هر لوبډل له هغوی نه په ویره کې ده چې دا د افغان لوبډل لپاره ډېر غټ مثبت پوائنټ دی چې موجیب او همدا ډول راشد او نبی دا هغه درې توپ اچونکي دي چې هر یوې مقابل لوبډله ډېره زر ختمولی شي او له پښو غورځولی شي. نو په ټوله کې مونږ د ورو توپ اچونکو تشنه لرو او له دې نه مقابل لوبډلې په ویره کې دي همیشه. مونږ تر څنګ په تیزه توپ اچونه کې هم اوس فضل حق فاروقي لرو چې اکثره لوبډلې لاغه نه هم په ویره کې دي، او دا زموږ لپاره یو بله مثبته نقطه ده.
ازادي راډیو ته خوږیست. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د مینې په جرم د یو ځوان وژنې ډېر خلک خفه کړي. عبدالله د خپل تره زوی د تېرې سې شمې په ورځ په مرمۍ وویشت او تېره ورځ ومړ. د کورنۍ غړي وایي قومي مشران هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ټولنپوهان بیا دا په افغاني ټولنه کې د خرافاتي رواجونو پایله بولي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د عبدالله د بې پای مینې نیمګړی داستان. هغه ځوان چې د تیرې سه شنبې په ورځ د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ په تاوسخیلو کې په ډز وویشتل شو او پرون ومړ. د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته ټول داستان بیان کړی. دغه شخص د ټولنیزو حساسیتونو له امله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه کړې. وایي د عبدالله د مینې پنځه کاله کېدل او له تیرو دوو کلونو راهیسې د نجلۍ کورنۍ ته د مشرانو څو جرګې هم ورلېږلې وي، خو هغوی د رد ځواب ورکاوه. عبدالله غوښتل د خپلې اترلور سره واده وکړي، خو د نجلۍ د کورنۍ مخالفت د دې رشتې د جوړېدو مخنیوی کاوه. خو دا داستان د تیرې سه شنبې سهار نږدې اته بجې په غم واوښت، هغه مهال چې عبدالله د نجلۍ کور ته نږدې د پټیو تر مخې تېرېده. د نجلۍ ورور ابراهیم چې لا اتلس کلن هم نه دی په عبدالله ډزې وکړي. لومړۍ مرمۍ د عبدالله په لاس او دویمه په مخ ولګېده. هغه ټپي روغتون ته یوړل شو، خو په دویمه ورځ یعنې د پنج شنبې په ورځ روغتون کې ومړ. عبدالله پرون مازدیګر خاورو ته وسپارل شو. ازادي راډیو ته د دواړو خواوو یعنې د عبدالله او ابراهیم نږدې عزیزانو د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ویلي، اوس د کلي او قریې مشران هڅه کوي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ابراهیم چې په عبدالله یې ډزې کړي له سې شنبې ورځې راهیسې له کوره ورک دی. هغه یو کوچنی ورور لري او پلار یې هم وفات شوی دی. موږ ډېره هڅه وکړه چې د دواړو خواوو سره مخامخ خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ټولنیزو محدودیتونو له امله ورته پیښې کیږي. د روان کال په می میاشت کې په غزنی کې هم یو انجلۍ او هلک د مینې په تور ووژل شول. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې دي. ټولنپوهان له اسلامي ارشاداتو ناخبري، د رواج او غیرت په نوم تپل شوي خرافات او ټولنیز محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې د دې ډول پیښو د کېدو لپاره یې بستر برابر کړی دی. د ټولنیزو چارو کارپوه او د پوهنتون استاد عبدالواحد ناصری:
په دې ټولنه کې د بدوي رواجونو، دودونو، فکر د ټولنې حیثیت ګډوډ کړی دی، او حتی د یو مسلمان انسان او بیا ځوانانو په وژنه د هغوی اسلامي حقوق تمامیږي. نو دا زمونږ هغه دودونه دي چې زمونږ د ټولنه کې البته چې پنیکاو ورکول یا ژوند جوړول د شریع احکامو د حکم دی، چې حتی د لور نه د زوی نه باید پوښتنه وشي. او بیا چې یو څوک نکاح سره کوي او پنیکا سره ژوند تیروي، دا یو اسلامي حق دی. ولې بیا هم په تعصب سره وایم چې زمونږ په ټولنه کې دا شیان حتی د مرګ سبب کیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې د عبدالله وژنې هم پراخ غبرګون درلود او ډیرو کارونکو یې په مرګ خواشینی وښوده. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارونکو غوښتنه کوله چې د ځوانانو غوښتنو او هیلو او د ګډ ژوند لپاره د ملګري یا ملګري ټاکلو حق ته باید احترام وشي. که څه هم د بشري حقونو فعالو بنسټونو روان او تیر کال د ناموسي وژنو راپور نه دی خپور کړی، خو په 2000 کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس طالبانو لغوه کړی په خپل راپور کې لیکلي وو نږدې 80 نجونې او ښځې په افغانستان کې د ناموسي وژنو قرباني شوې دي.
د برېټانیا صدر اعظم یو د محافظه کار ګوند مشر لیس ټرس له 45 ورځو کار وروسته استعفا وکړه. هغه د ګوند خپل منځي لانجو او ګډوډیو استعفا اړکړه، خو څارونکي وایي په پرمختللو هیوادونو کې چارواکي د مسؤلیتونو پر ځای کول خپل دنده ګڼي، خو په ختیځ کې مسؤلیتونه یو امتیاز. زموږ همکار په برېټانیا کې میشت له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین مارج څخه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په برېټانیا کې ولې صدر اعظم داسې ژر له دندې لرې شوه.
پرمختللو هیوادونو کې دلته هر څه اوس ستاندرد شوي دي، معیاري شوي دي، او ملت هم پوه ده، دولت هم پوه ده، چارواکي هم پوه دي. یعنی اصل د ډیموکراسۍ او اصل د حکومتداري دلته تثبیت او معیاري شوی ده. نو بینان دلته معمولا چارواکي داسې فکر نه کوي چې زه یو چارواکی یم، دا ماته امتیاز راکړ شوی ده او زه هم عامر یم او نور هم مادون دي. دلته معمولا یو مسؤلیت احساسوي، تر ډېره بریده پورې څوک نه ازرېږي د مسؤلیتو څه وړتیا ونه لري، ځکه په دې باندې پوهېږي که چېرې زه بیا دلته خصوصا د حزبي سیستم هم د ګوندن هم دي، دې نه هم وېرېږي که چېرې دا ناکام شي په خپل معاملات کې د ګوند بدنامېږي او لوی مسؤلیت ورته لري. نو بینان کله چې یو چارواکی راز په خپل کارو کې بیرته پاتې سي یا د سره همغږي او همکاري ونسي، بیا کما سره ناغه پروګرام او برنامه چې دوی لري هغه ونسي کړی سره ورسي، په ډېره سادهګۍ او په ډېر ښه الفاظ باندې بیان خپل دند نه ګوښه کیږي، بل چاته وخت ورکړي چې هغوی راسه دا پالیسي وړاندې بوزي.
بله مارج صاحب، په شرقي هیوادونو کې ولې دا مسله برعکس ده؟ کم د اوس نن سبا د پاکستان مثال موږ او تاسو ورکړو. پخوانی صدر اعظم عمران خان له میاشتو راهیسې یو بیا په اعتراضونو بوخت دی او د حکومت پر چلند انتقاد کوي. دی وایي چې د ده په لرې کېدو کې پاوځ لاس درلود یا هم ځینو هیوادونو. دغه راز نور مثالونه هم ست په شرق کې. هلته ولې دا مسله بل ډول ده؟
په خوښنۍ سره ته دوه جاته ډېر عمده دي. یو خو ګندس نه سویلای چې شرقي ټول هیوادونه وروسته پاتې دي، نه هلته ډېر پرمختګونه هم سوي دي. مثلا مرکزی آسیا هیوادونه کې مثال کوي، یا ایران مثلا، دغه په ایران کې هم دا شخړې منځ سره زیاته جګړې سوي دي، خلک په ټاکنو کې وځي.
بله، خو مارج صاحب په همدغه منځنۍ آسیا کې، بخښنه غواړم، په منځنۍ آسیا کې اکثره وخت د قدرتونه یا دغه حکومتونه یو ډول میراثي شکل لري چې ډېر عمده تغیرات سړی نه احساسوي.
خو بیا هم یعنی مثلا د قرغیزستان مثال که موږ ورکړو، یو ولسمشر باندې کودتا رانږدې شوله، بیا پوتین دوی مداخله وکړه. په هر حال د دوی معمولا دغه حالات ذهنیت د شرقي هیوادونو داسې ده لکه حکمراني چې کوي، دوی دغه واک امتیاز سره کوي، او بل دغه سیستم او د دوی اساسي قانون او شرایط اصول هم داسې جوړ شوي چې تر ډېره حده پورې واک اختیار حاکم ته ورکول کیږي. نو بینان حاکم امتیاز ورکوي، دا یو جهت، یو ذهنیت، یو فکر ده. بل دا ده چې په هغو سیمو کې که سړی حقیقت وایي، اکثره د نورو سترو هیوادو په اشاره یا د هغوی په ملاتړ یو چارواکی په واک کې نیول کیږي. نو بینان دوی تر ډېره بریده پورې هڅه کوي چې هغه لکه واک لري نه چې دکلته مسولیت هم بل هی واک لري دا وجه هم ده.
بلې تاسو مخکې مثال ورکړ چې ممکن په ټولو شرقي هیوادونو کې دا موضوع داسې نه وي. خلک څومره له خپلو حکومتونو سره حساب کتاب کوي هم د غزمر او ستاسو په سیمه کې؟ یعنی خلک واقعا په خپلو حقوقو پوهیږي او د حکومتونو پر مسولیتونو باندې پوره پوهاوی لري؟
دلته دغه سیستم فرق کوي. دغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي په کوم سیستم باندې ګټ وای په ظاهر ډیموکراسي د ټاکنې دي، مارا بیا هم کتل کیږي چې هلته دغه سیستم حکمراني سیستم لري، نو بنا دغه وګړو ته ډېر زیات امتیاز نه ورکول کیږي او پوهاوی هم ورته نشته. دا کومه اداره همیشه کوشش کوي چې ملت له ډیموکراسي اصولو نه، پښتنو نه، او دغه د مردمی حکومت کول دی نه وساتي. حتی تر ډېره بریده پورې حاکم اداره ملاتړ هم نه لري د ملت، او بیا مشروعیت د ملت نه هم نه اخلي. ستم باندې، په خپل زور باندې، په خپل هغه باندې حکومت کوي، ځکه دوی تر ډېره بریده پورې 50 یا او شپېته تر اویا فیصده دغه مملکتونه چې په شرقي اروپا کې دي دوی له بهر نه ملاتړ لري، نو بنا نه غواړي چې مشروعیت زیات له ملت نه واخلي، ملت سره کومه خبره شریکه کړي. ولو که مظاهره هم ورته کېږي، ملت راپاڅېږي، بیدارېږي، خپل حق غواړي، حقوق غواړي، مان دوی ورته ډېر اعتماد نه کوي. تر وخت پورې پېړي چې هر څوره وچغېږي، وخت ضایع شي، په دې پېږي چې بالاخره دوی چوپېږي، کورو ته ځي.
له خبرونو ورآخوا
وسام په کابل کې د نندارتون پاړې راپور یو شمیر سوداګرو مېرمنو چې په لاس کندل شوی کالی او تولیدات د کابل په بادام باغ کې ننداري ته هي وای د ډول فرصتونه دي ته زمينه برابروي چې هرڅه ژر دوی له وسنې انزیواره ووزی. د نندارتون با درې ورځې دوام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په بادام باغ کې درې ورځې نندارتون دی. نندارتون کې د نارینه او تر څنګ ډېر شمیر خځې لیدل کیږي. دغه خزی سوداګری دی او په لاس تولید شوی توکي او نور یې د ننداري لپاره دلته راوړي دي. د دې نندارتون یو ګډونوال سوداګره شکریا شمس وای اوسنی وضعیت کې د خزو لپاره د دې ډول فرصتونو برابرول مرسته کوي چې د هغوی اقتصادي وضعیت ښه شي. هغه همداسې مهال چې ډېر شمیر خزی د طالبانو لخوا له دندو شړل شوي دي.
له بیلا بیلو ولایتونو خزی راغلی دي. ما چې له کومو خصو سره خبرې وکړې، له مزار شریف، غزنی، ننګرهار، هرات او یو شمیر نورو لری او پرتو ولایتونو راغلی وي. یو توپیر دا و چې ځینو بهرنیو موسسو ورته وړیا غرفې نیولې وي او د خزو له تولیداتو یې ملاتړ کاوه.
د سوداګریزو توکو او د خزو په لاس جوړ شویو تولیداتو لپاره دا نندارتون د درې ورځو لپاره پرانستل شوی او د شنبې په ورځ به پای ته ورسیږي. خونچه ګل کریمی د هرات او د شاتو مچۍ لري. هغه شات چې تیر یو کال کې په لاس راوړي د نندارتون کې ننداري تېخي. هغه لیدونکو او اخیستونکو ته سترګې په لار ده.
د خزو ونډه زیاته ده. د نندارتون دننه هم خپل تولیدات راوړي او هم یې ګډون کړی. دا سمال پارټیر د خوخې زیدي
سوداګر رویدا رحماني بیا د نندارتون لګډونوالو غواړي چې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي، څو په کور دننه تولیدات لا زیات شي او ترخوای له پانګوالو ملاتړ هم وشي.
له خلکو مې غوښتنه ده چې نندارتون ته راشي، له خپلو کورنیو تولیداتو ګټه واخلي او همدا ډول خپل سوداګر وهڅوي څو له دې لا ښه محصولات تولید کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ واک تر طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت ناورین سره مخ دی او په دې برخه کې خزو له نورو ډیر زیان لیدلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د تلی په 15مه یې خپور کړ ولیکل، د نجونو خزو په زده کړو او کار د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو دوام به د دې وطن اوږدمهاله اقتصاد ته لا زیان ورسوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکی چې زموږ همکار احمد تکلی راوروي.
ډیجیټل ژورنال خبرونه په یو مطلب کې په افغانستان کې د تیرو 12 جګړو ته د اشاره پترس کې لیکلي. د افغانستان کرکیج پایته نه دی رسیدلی او د ولسمشر جو بایدن ادارې نه یوازې پر طالبانو بلکې د افغانستان پر ملکی وګړو او میلیونونو ماشومانو بندیزونه زیات کړي دي. خبرونه زیاتوي چې له شل کلنې جګړې وروسته د افغانستان خلک بیا هم باید لوږه، ناروغي او دیکتاتوري وزغمي. په مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي اقدام د عدالت نه خوه، خو د افغانستان خلک نه پوهیږي چې ولې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې ازادۍ او بشر دوستۍ ته د نړیوالو پاملرنه لږه شوې ده. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي افغانستان په دې جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. خرونه زیانمن شول، کورنۍ مهاجرت ته اړې شولې، زرګونه ملکی وګړي مړه او میلیونونه خلک کډوال شول او افغان ځوانان چې د زوکړې لپاره په جګړه کې ژوند کوي ګر سره نه پويږي چې سوله څه ده. نیویارک پوسټ خبرونه دی یو افغان میرمن او د هغې د میړه اداره خسته ده چې د 2020 کال په اگست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال یو امریکایي سرتیری د یو ماشوم په تختولو تورن کړی. په مطلب کې چې د نیویارک پوسټ پر وپانه خبر شوی راغلی دی چې دا تور د امریکا د سمندري ځواکونو پر هغه سرتیری لګیدلی چې د نړیوالو ځواکونو د وټلو پر مهال یو کوچنی انجلۍ له ځان سره امریکا ته بوولې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه په یو داوا کې چې 13 میاشت محکمې ته وړاندې شو د خځه او میړې وایي چې امریکایي سرتیری جاشوا ماست واشنگتن ډي سي ته د دوی د راوستو پر مهال دا مشومه د هغه سند پر بنسټ چې کلونه مخکې د تورکړل شوی وو بيولې ده. د داوی پاساس خغلای ماست او میرمنې ستيفاني په چالو ول تورن شوې دي. د افغان جوړې له محکمې غوښتي دي چې هویت افشا نه کړي او له اژان سره هم د نوم نه خودلو په شرط خبرې کړي. دا ماشومه چې اوس درې نیم کلنه ده په 2019 کال کې د امریکایي ځنګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال چې پترڅ کې د دې پلار او مور 15 خويندې او ورور ووژل شول ژغورل شوی و. تر اوسه د جاشوا ماست او د دې افغان جوړې ترمنځ د ګڼو قضایي داو په مرکز کې ده. د جاشوا ورور او مدافع وکیل ریچارډ ماست د ورجینیا ایالتي محکمې ته ویل دي چې دا ماشومه په جګړه کې یتیمه او اواره شوې و. نو ځکه په پام کې و چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د یو سند په لاسلیکولو سره د هغې سرپرستی د ماست کورنۍ ته وسپاري. محکمې هغه محل هم منلې و چې د دې ماشوم مسؤلیت د ماست کورنۍ واخلي. خو د ښاغلي غنی او سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پخوانی ولسمشر دا سند نه لاسلیک کاوه ځکه هغه وایي یوازې محکمې صلاحیت لري چې د یو ماشوم د سرپرستۍ چارې یوې بلې کورنۍ ته وسپاري.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت تنایول سوالی څخه او الحمدلله مسرور ستاسو سره په تماس کې. نو د اسلامي امارت نمودا خواهسته چې د بیرانی کلی کوچان د کورونا مرزي کورونا مرزي ورته زیات ده. نو دا غشتنه زیری که او سی جدی پندران ورطه وکی
زما داغه غشتنه دا چه داشان چه داشت دیر گراند داشان چونه کارزانه سوی وای شو ورپور چارواکو سخنت مارا دا غشتنه دا چه داشان دی ارزانه که داشان بخیده سیده خلق دای در پداره دی
دا دا غورد ولایت دا تیولی دا ولسوالی اما نو دا مرزاق دی دا اسلامی امارت او مجاهدون ته دی ورسی چې دا مسره روانه ده یا ملکان کې شي یا د انور په ټول کې شي نو مسره چې د خور غریب ته نه رسی. نو زموږ ژغدي واوري چې دا مسره دی خور غریب ته ورکی
خایس مو د اسلامي امارت مو ټول مجاهدین ته دا دی چې د غتاریاک باندې څول د غتاریاک په بدل چې د خلک مرستي وسره وکړي حکومت مجاهدین دی وکي اول خپل خدای سره دغه غلط نه پامي کار وسو چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام الله کړه بل شکه چې حرام دی مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه آرام مرګ خو خلک دل تستړي و ور مخکړي و ته خارجي پر دولتو باندې دلته ته چا خوړل غم خاين و غم غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولا چې د دغه په بدل کې مرسته وتر وکړي د دې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکي
ورورزه د یلمند څه خبره کوم. نو انډیواله مور شپینو لور مایوب یو ته واشه از مور مایشه سره کوم انډیواله درې درې زره دي دا بولې دا سره کوم کار دی مور دا غیر د مور خوځاګ او څوک وابري
دملا برادر افغان څنګه مور دا غاړو چې دا کوچنيان چې الوکان ټپال ټولې دا غدا نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټولې دا ټپال څنګه مې نه کړی دي. نو بس دا غشتنه مور غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټولې دا دي نو نه نيسي هغه دا چې کوي هغه دي نيسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تا تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
درنو اوریدونکو پښتو نیم ساته خبری مجله هم دومره واره روانه د دری خبری مجله چې زموږ همکارا خوجستا کبیری وړاندې کوي راغلی چې دا مجله تاسو ته وړاندې کړي.
سلام،